د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. صالح محمد صالح په 2 دقیقو کې د خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چین وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نن په یو خبری کنفرانس کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده، د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به یې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو ایف پی چارواکي وایي په ټولو 40 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې روانه میاشت پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی. د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ درالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ رادیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بخښنه نه غواړي چې ویلې و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین واک په واک کې نشي پاتې کېدی. بایدن د مارچ په 6 د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال د دواینا داسې تعبیر شوی و چې ګنیدای د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وایده وینا د خطر زنګ وباله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې د به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو نتایج شوی راپورونو په اړه څیړنه کوي چې ګنی اوکراینی سرتیرو اسیر شوی روسی پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ارستویچ ویلی دی دوی دا پیښې جدي ګڼي او په خبره کې ثابته شي جګی جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یو خبره شوي ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیری لږ تر لږه 3 ټپي روسی پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروگرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیرې دوه سره د محدودیتونو پر زیاتې دوه خبرې کوو چې در ډیره په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکونکو ته د ژیرې د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو د لنګوټي یا خولي پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکونکو د تګ مخه نیول سوی چې ژیرې وړې وي یا هم طالبانو کالي مناسب سب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغو ټکو ته اشاره کړې، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړی نه دي. دغه تازه محدودیتونه او له سختۍ ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنۍ ورپه یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې د موسیقي اوریدل منع کړي وو. ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه نه وه. ښځو کار نسوی کولی، ښځو له محرم پرته سفر نسوی کولی، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي راډیو فعالیت کاوه. طالبانو له بیا واکمنېدو سره ویلي وو چې د خپلې لومړۍ دورې پرتله دوی اوس بدل سوي دي او هغه پخواني طالبان ندی. اوس د طالبانو د بیا واکمنې دود څه باندې 2 میاشتې کېږي. د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هرې ورځې او هرې اونۍ په تېرېدو سره لا پسې سختوي چې د ډیرو په باور طالبان بیرته د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا هم نجونې تر 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو ټلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي. د موسیقي اوریدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کېږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د ځوان فکر اونیس پروګرام کې دغه موضوع له میلمنو سره څیړو. د سټوډیو د واټس اپ شمیره مو دا 00 یولس چلر وشت شپر سو یو د واتساپ شمیره بیا تکراروم 00 چلور سو شل دو وشت یولس چلر وشت شپر سو یو د استودیو نړیواله شمیره د 00 چلور سو شل دو وشت یولس چلر وشت پنځه سو یو شمیره بیا تکراروم 00 چلور سو شل دو وشت یولس چلر وشت پنځه سو یو هغه ورډونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې سکایپ ته هم زنګ را وهي رادیو ټکی ازادي مو د سکایپ ادرس دی د دې پروګرام ملمنه مودي په هند کې د ډاکټرا دورې موصل او د پانتون استاد عبید الله وردګ سیاسي فعال نصیر اخترزی او ژورنالیست میرویس افغان چې ټولو ته شرغلاست وایم افغان سه په پیل کې تاسو ته رازو استاد په نظر چې تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې وستنوی شرایط کې څه معنا رسی
مننه د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي، یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه د ځوانانو چې موجود یا هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلې دي، تر دې بریده پوری هغه طالبان چې هغه افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغه افغانستان خپل کور ګني، هغه وایي چې دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. کاغه په پرجی رخریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې تولار سی او یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی، نه یوازې د نړیوالو رسنی بلکې ځای رسنیو او په رسنیو کې د نن د شذو پر ژغ باندې بندیز او یا شوونځي ته د انجونو پر تک باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره سوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلای سم یو نوی رادیو جوړه سوې ده د بیګم په نامه باندې، هغه رادیو شدي چلوي، په هغه رادیو کې د شدي غږ آزاد دی، موسیقي آزاد ده، هغه هر تکي او په بیلابیل ولایتونو کې خبرونه لري، په کندهار کې خبرونه لري، شمشاد رادیو، ارمان رادیو دا په کندهار کې خبرونه لري، التاوی موسیقي خبروي، د شدي غږ هم خبروي، اما د کندهار لوکل رسنۍ چې دي لوکل رادیو غانې چې دي پر هغه باندې بیا دا بندیز دی چې نه به تاسو ته صدر راځي، نه به هغه خبري کوي او نه به تاسو موسیقي خبروي، چې دا د یو ګډوډي سبب سوی دی په طالبانو کې دننه، یا دا پر دې باندې دلالت کوي چې د طالبانو حکومت ولی په هغه کچه باندې چې حکومت ولی ورته ویل سي نسته، یا په بل معنا کچیرته موږ دا چې وایي چې قانون شتون نه لري، قانون نسته د دې شانو د پاره، د ټولو محدودیتونو د پاره قانون نسته. په یو ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخبارات او همدغه د امر بالمعروف کار په مخافه سوي، لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعات او کلتور وزارت دند پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډي دی چې دا په لوی کې نه ځوان ته د منلو وړ دی، نه عادي زور وی کځوان وی کلوسته وی کنه لوسته وی، نو دا بخامخه د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، او دا منفي تاثیرات یوازې تر افغانستان پورې محدود نه پاتېږي، دا منفي تاثیرات لبد مرغه دا پر بهر میشتو افغانانو باندې هم تاثیر لري، او بهر میشت افغانان بیرته د افغانستان پر موجوده حکومت باندې ځکه تاثیر لري چې هغه د دوی خلاف، یعنی د طالبانو د اوسنی نظام خلاف ژغ راوچته ولای شي، هغه د طالبانو د اوسنی نظام خلاف پارونی کولای شي، نړیوالې پارونی کولای شي، نړیوالو ادارو دروازې ورته کولای شي، چې دا بیا ورسته
د دې سبب سخت واقعب درلودل شي. ډیر مننه افغان صاحب، تاسو اوس دغه مسایل ته ورسته هم رازو اخترزی صاحب ته ورزو اخترزی صاحب تاسو دی و ځوان په هیڅ فکر کوي چې دغه سیو په شیل حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري.
سلامونه احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. بدبخت نه باید وایم چې افغانستان لا هم د حکومتداري داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په حکومتداري کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخت د مختلفو حکومتونو له خوانه هم شکروهن شکنجه شوي دي، هم په زمين کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړ شوی دی، فقط راغلي دي خپلواک خپل زور او خپل ځای ښودلی دی. خلاص یوازنی هدف دا دی چې څنګه حکومتداری ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښه یا ماغسه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مو مهم دي، نه د بهرنیانو د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کم موقف، کمه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. بدبختانه باید ورته اشاره باید وکړم چې طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم د همدغه ملت دوی ته لیدلی دي، د دوی کړنې، د دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات، تیر اشتباهات تکراروي. جنو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته هېڅ د دې زمینه نه ده برابر شوې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پراتک سره به ټول مکاتب خلاصیږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې، زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپل وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول. دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی د یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرفت لپاره جوړ نشي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصیږي، نه د جنو ته د تعلیم ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړې وکړي، کار وکړي. یعنی مونږ تر اوسه پورې په ډېر بد حالت کې یو. تنا معنا دا نه ده چې جنګ ودرېدو، تنا معنا دا نه ده چې سوله راغله، تنا معنا دا نه ده چې یو څو نفر حکومت په لاس کې ونیولو. یعنی که تاسو دوی خپله یو دغه رسنۍ د ارزیابي کې چې وګورئ، ته د بیان ازادي په کومه کچه زموږ لاړه؟ دا بی بی سي راډیو تلویزیون خپرونې بندې شولې، په افغانستان کې د آشنا تلویزیون خپرونې بندې شولې. همداسې رسنۍ وخت نا وخت محدودېږي، هیڅ ارزښت ورته نه ورکول کېږي، د سقوط حالت ته ځي. هغه ځوانان چې د هیڅ چا د هیڅ ډلې د هیڅ پورې وابسته نه وو، دوی د وظیفو نه وویستل، په کورونو باندې کېنول. تاسې خپله فکر وکړئ چې دوی به ډوډۍ د کمزګۍ، د دې کورنۍ به د اقتصادي د بحران نه ځان څنګه وباسي؟ یعنی ورځ تر بلې مونږ یو بد حالت ته ځي. مهاجرتونو په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو په جمهوریت کې، خو زه په هر صورت باندې اما تاسې وګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی. د پاسپورټ ریاست تاسې وګورئ، د پاکستان سفارت مخې ته تاسې لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسې لاړ شئ، همداسې وګورئ ایران ته، نور ځایونو ته. زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. یعنی مسئولیت باید څوک واخلي؟ څوک باید ووایي چې زه مسئول یم؟ څوک باید ووایي چې زه رښتیا هم د افغانانو خادم یم؟ زه غواړم لږ سپینې خبرې وکړم. نن په جمهوریت کې خیر لیدلی دی، نن په امارت کې خیر لیدلی دی، نن د دې نه مخکې چې کوم حکومتونه راغلي دي زموږ ځوان نسل خیر نه دی لیدلی. ټول افغانان په بالخصوص ځوان نسل د یو شي تګې دی، هغه دا دی چې مونږ ته د زده کړې اجازه راکوي، د یو شي تګې دی چې مونږ ته د کار اجازه راکوي، یو شي تګې دی چې مونږ پرېږدي چې د خپل مور او پلار، د خپل کورنۍ، د خپل اقاربو، د خپل هیوادوالو تر څنګ پاتې شو، کار وکړو، زحمت وباسو، ترسو د همسایګانو سره، ترسو د نړیوال د رقابتونو سره ځان برابر کړو. بدبختانه چې همدې پسې ګرځو چې خولۍ دی ولې نه ده په سر کړې، دې پسې ګرځو چې ګیره دی ولې نه ده پرېښې، دې پسې ګرځو چې ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه به نه کېږي چې دا څوک ده؟ ستا مور به په کور کې یو کونډه، یو یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي ځان دپاره سودا واخلي د کور دپاره، یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي، ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خواته ځي؟ دا خو منطق نه شو، دا خو استدلال نه شو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي، په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ځلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل. صحیح ده، د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا دی بیا تاسو راغلی. بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې، اشتباهات تکراروي، نو آیا افغانان به تاسو وبخي؟ که دا اوس تر په خوله باندې سم نه په دې ځړ کې خدا په خیره کوي کنه؟ آینده کې تاسو څه فکر کوئ چې دا حکومت په درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله به دوام وکړي؟ خو نه کوي. هیڅ چاته یعنی دغه ځای موقف او دا چوکۍ نه پاتې کیږي. دا داسې دی لکه چوکۍ د چهار سړی راغی کینی د راغې او بس بیرته بزی خلاص، لکه د بس چوکۍ یا د ښوونځي چوکۍ، دغسې یو څه دي. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان په اسلامي امارت باندې مشرانو باندې غږ کوم چې کومې وعدې مو د ملت سره کړي دي هغې ته ژمن پاتې شي. معرف خلاص کې زموږ د ځوان نسل په مخ باندې اقتصاد ته توجه وکړي، بهرنۍ پالیسی ته توجه وکړي، په حکومتداري باندې فوکس وکړي. دا شي نه ولاکې هیڅ معنا ولري چې وروره تا ګیره څه رقم تاسو لاړ شئ سعودي عربستان ته، هلته عملا سینما خلاصه ده، هلته عملا ښځې کار کوي، هلته عملا جونې ځي مکتب ته. هلته خو ګوره لا جونې والکان په یو صنف کې کېني. پاکستان ته تاسو لاړ شئ جونې والکان په یو صنف کېني. زموږ خو په جمهوریت کې هم جلکان جدا وي، په داسې والکانو سره خو په ګټه سنفونو کې ناستې نه وي چې یعنی غیر محرم او دغه موضوعات دي. هلته پاګه جمهور په تیر حکومت کې هم دغه بخوانځي د جلکان د پاره بیلو استادان خزینه بیلوي هر دغه معلوم وو. یعنی زه د افغان په توګه باندې دی یو ځوان په توګه باندې خو زه هیڅ وخت ما باندې دی وخت چې زما خور دی بربند په افغانستان کې وګرځي. ما هیڅ وخت دا نه دی وخت هیڅ کورنۍ دا نه غواړي چې لوري یا خوري د غیر د اسلامي د لباس نه په دای کې وګرځي. ټول همیشه خپل کورنۍ کې چې د افغانان
دي اصول رعایت کړی دي. تخنیکی همکار هڅه کوي چې په هند کې له پوهنتون له استاد عبیدالله وردک سره تماس ونیسي خو هغه خپل ټلیفون ته ځواب نه وایي. کوم ستونزه ده؟ افغان صاحب تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غونډې او هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږی دي، اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده، د خلکو ژیرې کالیو یا هم خولۍ ته ګوري، که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کېږي، د موسیقي اورېدلو ته نه پرېښول کېږي، د ژیرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کېږي، دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
پر طالبانو باندې خو په رواني لحاظ ارومرو تاثیر کوي، خو دلته یو ستونزه بل موجوده ده. د طالبانو ترمنځ چې اوس دوی د طالبان د طالبانو مشرتابه چې دی د دوی پر دوو ډلو باندې ویشي. دوی یو فریق چې دی هغه مذهبی خلک دي، هغه د مذهب پرونا کې هر پریکړه غواړي، د مذهب پرونا کې هر فیصله غواړي او هغه به دا کار کوي. او دوم دله چې دا غ سیاسي ده، هغه د طالبان وي چې هغه وایي چې ورور سیاست وکول دنیا سره باړي کې ساتو او د زده کړو دروازې به خلاصو، خلکو ته به د کار زمينه برابرو. نو تر کومه هده پورې چې مسله د پر دوی باندې د تاثیراتو راځي، پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي، اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی، دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي چې دا دنیا خو ولسواک ټولنې دي، ولسواک دنیا ده، دلته هم خلک حق لري چې لوري ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي، زما لور د نجونو مکتب ته ځي، دبل دبل د ګډ مکتب ته ځي، دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي، اما هلته شونی نه دي. هو دا صحیح ده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی و افغانستان ته، چې نه یې طالب اټکل کړی وو، نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی وو، په نابرابره پر دا حکومت باندې را ننوت. اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تیرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هیڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمينه سازي کوي چې هغه له دوی سره یا جنگي دلی دي یا د دوی ملاتړ کړي دي یا د ته ځای ورکړي دي. دوی هماغه خلک افغانان بولي دي، هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري. یعنی دا یو داسې چلند دی لکه یو ډله چې له ولس سره کوي، لکه دوی چې په خوا د ډلې بڼه لرله د ولس سره کم چلند کاوه. په دوی کې ډیر خلک اوسم په دې نه پوهیږي چې دوی اوس حکومت دي، د حکومت د مواري دا ده که مخالف دی که موافق دې کې ملاتړ دې کار څوک دې دا غوي ته به هغه حقوق ورکوي. د دې معنی دا نه دي چې هغه یو سړی د حکومت مخالفت کوي اما دې به وژني یا به تړي. هغه مخالفت خو بيخي بیلي خبرې دي چې څوک به نه پریږدي مخالفت د وژلو غواشي کې وژلي هم دي پر یو د فیسبوک پر کامنټس باندې سر وژل معلوم دی ډیر وی داسې ککري خاورې شوي. خو دا طالبان وایي چې نه، دا په موږ کې افراد دي، هو کې دا په موږ سره ومنځ دا افراد دي. لوی پالیسي چې جوړیږي چې هغه په لوی کې د تعلیم د پاره دي، د رسنیو د پاره دي، تر رسنیو سره دي ژمنې کړې دي. رسنی په دې ډول باندې نه نسب بندولای شه تبر ولر شي، دا خو به بند کې د رادیوګانو څپې څنګه بندې، خدای امکانات نه لري نسب بندولای. ته خو د طالب ځان ته شر لټي شه ته بخواله رسنی یو به بند کې، دوی به بند کې، درې به بند کې، پر یو ویپان باندې به بندیز ولګي. اما د دې معنی خدای نسی کېدلی چې په ټوله خواله رسنی کاغه یوټیوب دی که فیسبوک دی که ټویټر دی دا به ټول بندې، دا خو نسی کېدلی. دا طالب څه کوي؟ طالب پارونه کوي او په طالب کې موجوده ځینې کسان طالب د حکومت خلاف پرونی کوي او دا پرونی چې دي د دوی د زیان په سبب ګرځي، د دې په ګټه باندې هیڅکله نشي تمامېږي.
بل افغان ستا سم مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نن یو مذهبي کړي د چې هرڅه ته د دین لزاوی ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی، په سعودي عربستان کې هم حاکم دی، په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی، هلته هرڅه متفاوت دي. د طالبانو د شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا چې زموږ دغه کړی چې د طالبانو په حکومت کې دنه موجوده ده دا نالوستي عالمه کړی دی، یعنی دی یوازې دینی علوم کړی دی، هغه د دینی زاویه څخه ورته ګوري، که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دین نور اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته عالمان موجود دي، هغوی عالمانه پریکړې کوي، هغوی دنیاوي علوم هم کړي دي او هغوی هیوادونه چلول غواړي، هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته به خامخا چادري پر سر کوې یا به ږیره پرېږدې، دغه دی باندې کار نشته، هغه وایي دا د یو انسان حق دی، وروی شي چې ژیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی، نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کی کې نه کی، اما زموږ د دان نالوستي توب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی دی چې هغه د لرګي په زور په ما مني، هغه وایي نه ته به ژیره خامخا پرېږدي، ځکه زه حاکم یم او ته به زما امر منی، چې دا پخپله یعنی ډیر عالمان په دې باور دي چې دا پخپله په اسلام کې ډیر لوی ګناه دی، چې څوک په زور مجبور کوي، پرېږده بالغ دی، عقیل دی، زده کړه ورته ورکو، بیا که چیرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټوله خلک ژیرې ولري، په افغانستان کې ټوله خلک ژیرې ولري، چې د دوی دا وخت تر ټولو لویه مسله ژیره خولۍ پر سر کول، حجاب کول، د باندې نه وتل، به حجاب یو ځای نه ګرځېدل یا به محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسېدل، دا د دوی حکومت ولې وس ټوله پر دې شانو را ګرځي، که پر همدې شانو را ګرځي ته چې د پاره دي په تعلیمي نصاب کې ځای ورکي، خلک دي له بنیاده را وروزي، د دې د پاره دي خلکو ته تلویزیونی پروګرامونه جوړ کړي، رادیوګانو ته کې دي پروګرامونه ورته جوړ، پوهاوی دي ورکي، د لرګي په زور یې څوک نه ورسره مني، نو دغه هغه لوی فرق دی چې د بهرني عالم یا د نورې نړۍ د عالمانو. اوس یو بل ټکی ته سالی صاحب زه اشاره کوم، دغه طالب دغه مولوی صاحب څه موده د مخه ماته یو لیست په لاس رالی د شپږ دیرشو مخورو طالب مشرانو کورونه په پاکستان کې دي او د اکثرو اولادونه یې پاکستاني ښوونځیو ته دي، چې ګډ کو ایجوکیشن ته دي، د نجونو او هلکانو ګډو مکاتبو کې سبق وایي، بده خبره ده ځینو مان د چا نقلم پر غټو غټو څوکیو باندې دي، دغه کسان چې پاکستان ته ولاړ شي هلته دی مشکل نه لري، هلته دی ولې مشکل نه لري، داغه وجه دا ده چې هلته موجوده ملاصب ډیموکراسي غواړي، ولسواکي غواړي، او هغه ملا چې هلته موجود ده هغه د خپل ولس ګټي په ولسواکه ټولنه کې لټول غواړي، هغه د خپل نظام ګټي په ولسواکه، لکه اوس په پاکستان کې دا د مولانا فضلمان د جمعیت علماء اسلام ګوند کومه سلسله را شروع کړې ده، دغه شی دی هلته یې وویني، دلته یې سرچپه عملي کوي، ځینې خلک په دې باور دي، هغوی وایي چې په طالبانو کې دننه ځینې کړۍ د پردو دپاره کار کوي او دغه نظام نه غواړي چې وچلېږي او دغه نظام نه غواړي چې پر مخ ولاړ شي، ځکه ستونزې ښيي، مشکلات خلکوي، له لویو مسلو راوتلي دي، په ډېرو وړو مسلو کې سر راګیر کړی
ډیر مننه. د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه هم په دې اړه موږ یو پوښتنه ایښې ده، ګډو کسانو ورته تبصری کړي دي، محمد امین برهانی لیکلي طالبانو وروستیو مقررات په پام لیکلي دي چې دا خو یې بد کار نه دی کړی، هر مسلمان ته پکار ده چې دغه مقررات عملي کړي. ذبیح الله لیکلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان بی بی سی ته ویلي د دولتي ادارو کارکوونکو ته د ژیر د پریښودو لمنځه کولو او هغه څه په تړاو یوازې توصیه کړي چې دوی مناسب جامع بولي او پوینه چې په دې اړه زور نه دی کارولی. ولید احمد شریف لیکلي که طالبان همداسې سختګیری ته ادامه ورکړي عمر به یې هغومره لنډ وي، د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفین د طالبانو په دې سخت دریزه کارونو د ده په وینا چې ډیر خوشحاله دي. دغه راز د هپی افغان په نامه یو اوریدونکي لیکلي له بده مرغه دا یو واقعیت دی، هغه دا چې دا طبقه د ښځو د تعلیم خلاف ده، د اشاره طالبانو ته ده، د ده په وینا چې دوی تعلیم یوازې پنج کتاب او قدرې ته وایي، یوازې ملاتوب علم ورته ښکاري، د ټیکنالوژي، ډاکټرۍ، انجینرۍ او بلې هرې رشتې په اړه حلقه مندي د په خبره چې نه لري. اسمت په نامه اوریدونکي لیکلي دي بالکل طالبانو ټولو دولتي ادارو ته مکتوب استولی چې ژیرې پرېږدي او لنګوټې په سر کړي. دغه راز بعد شاه امیر خواجه لیکلي چې په پیل کې طالبانو ته ډیر خوشحاله و، خو اوس د دوی سختي په زیاتېدو ده او خلک هم ورڅخه په خوابدي کېدو دي. تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په ځینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیوی دي، د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کوون کوي او تیر میاشت په کونړ کې د طالبانو په ډزو وژل سو، عیني شاهدانو ویلي چې هغه موسیقي اوریده ځکه د طالبانو له خاور باندې دازي سیوی دي. دغه سیمه مواردو اوس هم روان دي، ځینې رسنوي تر وځي، ځینې نه راوځي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
خا به تر اکثره پورې جناب صالح صاحب پیزو څومره معلومات لرم او دوستانو سره وخت نا وخت په دې سالور د شولیتونو کې په تماس کې ماغي اکثریت دغه شکایت لري همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږي په کلی کې زورول کیږي کور ته موږ په سیرازي دا خو د واده مسله هډې لري مسله د چې یو ځای کې واده څوک سندره او د اشتر شوی دا خو یو بیل مو غیر د دې نه کته چیرته سرچ وکړي وګوري یا معلومات ترلاسه کړي ممکن ترلاسه کړي مو وي اکثریت رسنۍ سره همدا سره پورنه اوسیږي اما ځینې دا جرات کوي چې نشري کې ځینې جرات نه لري چې نشري کې اما واقعیت دا دی چې ځوان زورونه او ملت زورونه لا هم ادامه لري که دا مخکې یو چا له خوا نه بمبار کېدلو خو هغه یو بېله خبره ولا بم یو ځای کې راوغورځېد او بس کلم ختم شو ځوان هم ختم شو مسجد هم ړنګ شو جومات هم ړنګ شو هر څه مکاتب هم د منځه لاړل اما اوس داسې یو بلې بدبختۍ سره موږ مخامخ یو چې نه په کور کې مسون یو نه په کلي کې مسون یو نه په مکتب کې مسون یو نه په ښار کې مسون یو نه په خپل د کار ځای کې مسون یو یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امارت سترګې پټولی شي او نه هم په دې باندې موږ سترګې پټولی شو هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي او هغه څه چې دي هغې دپاره باید موږ مبارزه وکړو دا مبارزه د ځوان نسل پر مټ باندې کیږي زه پر ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې حق مبارزه هیڅ وخت شکست نه خوري حق مبارزه هیڅ وخت د چا تر تاثیر لاندې نه راځي زه پر دې باندې غږ کوم هغه څه چې حقیقتونه دي هغه څه چې حق وینا ده هغه څه چې ستاسو حقوق دي زموږ د ملت حقوق دي د هغې دپاره په ښکاره توګه باندې باید مبارزه وشي یعنی موږ غواړو چې یو سالمې مبارزې ته ادامه ورکړو په دې رابطه باندې ګوره د اسلامي امارت نه بیا د یو ځوان په توګه باندې هیله کوم چې دغه ځوان زورونه او په زمین کې ملت زورونه پرېږدي دا هیڅ ګټه نه کوي هیڅ حکومت ته دا په خیر باندې نه وایي هیڅ چاته دا په خیر باندې نه ده ځکه چې د ملت عذابېدل د ملت تکلیفېدل دا په دې معنی چې د نظام سقوط دی د حکومت سقوط دی دا حکومت او دا نظام دا خو جوړ په دې ملت باندې دی چې دا ملت دیني ته په چا حکومت کې ته په چا باندې نظام کې ته چا ته وایي چې زه اقتصادي برنامه لرم زه سیاسي برنامه لرم زه د معرفت برخه کې برنامه لرم زه دین دا چا ته وایي په زمین کې همدغه رسنۍ دي چې دی غږ راخلي دي د رسنۍ خلوتم چې د قلف ته اچي دا خو بيخي ناروا ده ناجایز ده یعنی ته د خپل فعالیتونه څنګه د ملت سره او د نړیوال سره شریکې یعنی کې افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت چې یو برنامه ولري یو 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 څه ولري هغه څنګه د نړیوال سره او د ملت سره شریکېږي یعنی په ټوله کې که زه راشم دې ته هغه دا دی چې باید د تیر څخه زده کړو کو باید په دې باندې پوه شو چې کوم اشتباهات مو تیر په تیر ځل ترسره کړي او اوس یې باید اصلاح کړو یعنی مخکې که موږ غر ته تللو مخکې که موږ یو همسایه مملکتونو ته تللو زه په دې باندې یقیني یم که چیرته ته موږ دغه اصلاحات او دې ځان اصلاح نه کړي د افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت هر څوک چې دی هر څوک چې لري ځان اصلاح نه کړي نو په دې باندې یقیني اوسېږي چې نه د ملت په منځ کې نور ځای لري نه په کلي کې ځای لري نه په غر کې ځای لري نه په همسایه مملکت کې هیڅ ځای کې نور تاسو بیا زیان نه لري یعنی ښه خبره دا ده چې اوس هغه خپل تیر اشتباهات هم چې ترسره کړي هغه اصلاح کوي او په زمین کې په اوس وخت کې دغه د ملت زورون او ځوان زورون نه دینه لاس واخلي راشي اصلي بنسټیزو په برنامو باندې کار وکړي راشي په دې باندې کار وکړي چې ستاسو حکومت د یو څو مملکتونو لخوا نه په رسمیت وپیژندي راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ په معارف کې دغه برنامې لرو ته هم تطبیق کړي راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره دا برنامه لرو هغه ځوانان چې بیکاره شوي دي هغه ځوانان چې زوریدلي دي هغې دپاره موږ دغه برنامه لرو راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ په یو خاص میکانیزم باندې ښه حکومتداري رامنځته کوو یعنې په دې اساس باندې څوک نه مقرروو چې ولا دي بیا ما خبر ته راځم چې قرآن عظیم شان خو صحیح دا په ټولو باندې فرض دی چې باید ولوستل شي حفظ کړي یاد کړي دا بېله موضوع دیني علوم دی هر سړی باید زده کړي دا خو یو بېل موضوع دی راشي دغه یو معیار وټاکو چې چا طب لوستی دی چا انجینري چا کمپیوټر ساینس چا اقتصاد لوستی دی څوک په څه کې مهارت لري او څوک د کوم څه دپاره وړتیا لري چې هلته مقرر شي یعنی موږ په اوس وخت کې یو ښه مدیریت ته اړتیا لرو معرفت په یو د مسجد په چوڼي باندې مخته نشي وړلې لوړ زده کړو وزارت په یو ملا باندې په هغه شکل باندې چې یعنی صحیح دی چې عصري زده کړې ولري تی مخته نشي وړلې دغه د روغتیا وزارت په یو ملا باندې مخته نشي وړلې ورور دا باید ومنو سره دا باید درکو سره د کمپیوټر ساينس برنامه د کمپیوټر د مخابراتو وزارت ته په عمله باندې چاغي کمپیوټر نه لوسته هغه په کمپیوټر باندې نه پیږي په ټکنالوژي باندې پوی نه اوسې هغه ته مخته نشي وړلې خو حکومتداري چې هغه رهبری نه لوستي هغه په سیاسي علوم کې زده کړې نه کړې هغه په نور علوم کې چې عصري علوم دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې څنګه کولای شم چې زه مې خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړم څنګه کولای شم چې زه په مختلفو برنامو کې داسې څه ولرم نقش ولرم داسې قدرونه ولرم چې هغه رښتیا هم زموږ دپاره مفید وسیږي یعنی موږ باید په دې باندې فوکس وکړو موږ په دې باندې فوکس نه شو کولای چې وروره د پوست ریاست دپاره ته یو 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 د مدرسې شاګرد راولي. ګوره داسې امکان نه لري. یو سړی چې مکتب یې نه وي لوستی، په خط نه پوهېږي، په املا نه پوهېږي، احکام په بل چا باندې کوي، راځي امضا باکي، نو دا هېڅ امکان نه لري. دا خو رښتیا هم یو داسې دي چې قابل تمسخر دي. موږ دا نه چې موږ د چا مخالف اوسېږو، موږ د چا پورې تړلي اوسېږو، داسې نه ده. یعنی د یو ځان په توګه باندې دا را سره ټول منی، ټول هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، دوی لیسانس دي، دوی ماستر دي، لري دوی دکتورا لري، دوی په ډېر سخت حالت کې کورنۍ د غزې ته رسولې دي، دې ته باید ارزښت ورکړ شي. ګوري دغه بیرغ چې دی، دا 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 د اشرف غنی نه و، دا بیرغ چې دی دا د کرزی نه دی، دا د ملت دی. صحیح ده، دا نظام چې دی د افغانستان چې دی، دا یو فرد پرې نه منصر کیږي، دا د ټول افغانستان او د افغانانو کور دی. سمه ده، د ټولو مختلفو قومونو کور دی. دغه حکومتداری ته نه پښتون پورې ورته نه ده. زه بیا وایم، زه خپل د پښتون په ځوان په توګه باندې زه نه وایم چې زما دی دا ټول حکومت زما په لاس کې. دلته پشهي حق لري، دلته عرب حق لري، دلته هزاره حق لري، دلته تاجک ترکمن ټول د مخې په دې ټولو کې مختلف هلته کدرونه لري. دوی بیا تاسو په دې اساس باندې رقابت وکړي چې په کوم قوم کې اوس لسانس او مستل. موږ خو بدبختي دا ده چې تر اوسه پورې چې هغه ځوان هم چې مستري لري هغه تر پخو لاندې کوو، هغه بل چې اوس تنګې را زلمه کېږي هغې باندې مکتب بندو. یعنی دا هغه څه دی چې موږ باید د ښوالي خواته لاړ شو، د تیر څخه زده کړو. موږ باید لا اقل ملت په غېږ کې ونیسو، ملت ته ویو چې څه غواړي رانه، ملت باید دلاسا کړو. ملت ته دا نه شي ویلی چې وروره ما امنیت راوستی دی بس څوک نه وژل کېږي. نو تنا وژلو موضوع خو نه ده، ته خو موږ روحن شکنجه کوې، ته خو موږ د تحصیل د لحاظه د وژنې سبا به ته نه یې وروره. دا حکومت به د بل چا په لاس کې، بیا به دا ځوان نسل څه کوي، یو بل څوک بیا راځي موږ ته به د یو بل چا نه ګوره. دا همسایه مملکتونه اعلان ونه کړه په دې ویلو کې چې افغانستان د ځوان نسل د قدرونو سره مواجه، یعنی قدرونه یې په فرار کې دي او موږ اماده چې دې ته قدر ولیږو. دا خو زموږ وژل دي، دا خو د ځوان فکر وژل دي، دا خو د ځوان نسل وژل دي، شکنجه کېږي. دا عملاً تاسو وګورئ، اکثریت ځوانانو خودکشانې ونه کړي. دا تاسو د ازادي راډیو په دې باندې ښه خبره ده چې څو ورځې وړاندې د یو مکتب زده کوونکي د دې د خاطر چې مکتب بند شوی ځان یې ونه وژلو. همداسې په لسګونو زړونه، په زرګونو په لکونو زړونه ماشل په افغانستان کې، نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټولو ممالکو کې. همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې معرف مړ شو، همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې ځوان نسل ته پاره نو زده کړه نشته. تاسې به وروکړئ چې هر کورنۍ په دې باندې درد دلې ده. نو زما هیله دا ده چې باید دومره خودخواه نه اوسېږو چې همدا ملاتوب ونیسو. داسې راضي وکړئ چې ملاتوب هم صحیح دی، موږ باندې دیني زده کړې ټول افغانان کوي، وې کوي. دا یو لازمي وجیبه، لکه څنګه چې عسکري یو وخت فرض وه، داسې دینی علوم هم تاسې فرض وګڼئ. دا هر څوک په دې باندې خوشحالي کوي، اما عصري علومو ته زمینه برابره کوي. اما ځوان نسل مو چې قدرونه دي ماسټري او دکتورا لري، هغې ته زمینه برابره کوي. ورونه ماستر مې چې په مخابرات وزارت کې وظیفه وانخلي، نو دغه وزارت به څه خوندي؟ ماستر مې چې په معرف وزارت کې وظیفه وانخلي، نو هغه به څه خوندي؟ دکتورا مې چې په اقتصاد وزارت کې، په مالی وزارت کې، په انداستا په دیرس جمهور کې، په دیار کې، په اداري مور کې، په دې ځکه وظیفه وانخلي، نو هغه به څه خوندي؟ یعنی معنا دا نه ده چې موږ خالي لباس هم دغه یو جامع اوسېږي، بیا راځم هم دا یو خولۍ اوسېږي،
د خلکو ظاهري بڼې ته وګوري.
خارجي سره مخامخ کېږي، نو ته خو لونګۍ خو صحیح ده، بېله خبره ده. نو دا تفداني خو دې خوانه لري که نه، عکسونه کې هلته نشتي. دا اوس ګوره، دا خو ګوره، هر ځای کې خپل شخصي عادت چې دی، خپل دغه چې دی، که سګرټس دي، که نسوار دي، کارز دي، هغه بېله خبره ده. هغې دپاره یو ځانګړی ځای دی په دې ټول نړۍ کې، دا رایش دی که څوک سګرټ وهي، که څوک نسوار کوي، هغې دپاره یو ځای مشخص شوی هلته خپل دا کوي. نو په رسمي مجالسو کې خدا والله کې صحیح افغان ته دمل نه اوسېږي. دا خو زما ملت ته توهین دی، دا خو زما نظام ته توهین دی، دا خو زما د افغانستان خوږ نوم ته توهین دی. یعنی ښه خبره دا ده چې یو بل ومنو، د یو بل خبره واورو، د یو بل خبرې په ځان باندې بدې ونه ګڼو چې وروره دا خو ولاو خدای یې بامر کوي. تاسې به وویلو کې چې ولاکه په هېڅ حزب کې زه تړاو لرم، ولاکه د هېڅ ډلې پورې تړاو لرم، اما د یو ځوان په توګه باندې دا راته درد راکوي چې معرف مې پلچېږي، اما دا درد راته راکوي چې زما نظام د ورځ تر ورځې سقوط کېږي. زه د ښو حکومتداري ون لرم، خیر دا به کله ښه کېږي چې زما حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي، زه به ښه معرف لرم، دا به کله، دا ورځ به کله راځي. یعنی دا به همداسې کېږي چې دا نسلونه به په دې جنګ کې غټېږي، په دې بدبختۍ کې به غټېږي، په همدې بدعملۍ خواته به دي، څوک به مهاجر کېږي، څوک به معتاد کېږي، څوک به خودکشي کوي. نو همدغه ته به بس موږ ګور.
خیر دی اخترزای صاحب، تاسو ته بیا هم راځو. ژورنالیست میرویس افغان ته ورځو. افغان صاحب، مخکې اخترزای صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو، که تحصیل کړی ځوان چې کلونو کلونه یې خواري کړې ده، زده کړې کړې دي، د همدغه طالبانو د حملو له ګواښ سره سره یې د نړۍ معاصر علوم هم لوستې دي، که د یو وسلول طالب له ناوړه چلند سره مخامخېږي، دغه ځوان به بالاخره څه فکر کوي چې کومو لارو چارو ته مجبوره سي؟
ډیر مهمه ده. اول خو دا په دې باندې پویدل پکار دي د طالبانو حکومت ته چا حکومت دا یو طبقاتي حکومت دی. داسي طبقاتي حکومت لکه د خلکيانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده، پسګرو کارګر پکې راغلي ول، نورو خلکو ته درناوی نه لاره، یا درناوی نه کاوه، یا دا ویل کیږي هغه واغه حکومت ونه چلیده. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې دی، دا د ملایانو د طبقې حکومت دی. یوه طبقه حکومت کوي، که الته که تاجک راغلی دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی، که هزاره راغلی دی هغه هزاره ملا دی، که ازبک راغلی دی ازبک ملا دی، حتی که هندو راځي هغه پندت دی. نو کله چې یوه طبقه حکومت کوي، د هغې یوې طبقې پاته تر هغوی را لاندې کسان چې دي، د هغوی وسلوال کسان چې دي، او د هغوی له چلند سره به ولس خامخا مخامخ کېږي، ولس به سخت غبرګونونه شي. ولس څه کوي؟ که د دې سره تاسو وایاست یو ځوان مخامخ کېږي، ځوان خو په اوس وخت کې هېڅ نه لري، هېڅ دا معنا د دې ځوان سره کار نشته، روزګار نشته ورسره، پیسې نشته ورسره، اخیر به مجبور کیږي، یو نه یو ډلې سره به یوځای کیږي، د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي، او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلیږي چې بیا به د خدای مکه د یوې بلې جګړې آغاز وي، دا به یو بله جګړه پیښیږي. دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي، یا داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغوی خپلې ګټې پر جګړې باندې کړي دي، او په جګړې په سمره کې دې سټیجونو ته رارسېدلي دي، اوس هم په جګړه باندې عقیده لري. ځینې خلک دا وایي چې د طالبانو او دا وسلوال چې دي، دا په جګړه باندې عقیده لري، او له جګړې ور هاخوا ته په بل څه باندې پوهېږي نه. زما په نظر باندې خو تر ټولو لومړی کار د طالبانو دپاره په دا تیرو شپږو میاشتو کې دوی باید کړی وای، هغه دا و چې دوی دا خپل وسلوال کسان یو ځای کړي وای. دا خپل وسلوال کسان هغه کسان چې په خبره پوهېږي، هغه کسان چې د خبرې وړتیا لري، هغه باید یو اړخ ته په پولیسو کې زم کړي وای، د تیرو پولیسو څخه یې کار اخیستی وای، د خلکو په کنټرول کې، یا د حکومت ولی په کنټرول کې. نو او پات هغه کسان چې هغوی یوازې جګړې ته لمن وای، یا جګړه ییز اعمال کوي په ښار کې دننه، له یو کس سره داسې چلند کوي لکه لغړه چې راشه وسوي، او تر ډېره بریده پورې ځینې خلک وایي چې ګیلام ځکه نه سترې چې هغه شل کاله د باندې پاتې شوی دی. خو دغه شل کلن د باندې والی په دوی پر یو سایډ، پر یو اړخ، په یوه لرې پراته ولایت کې تر اوسه دي لاندې نیولې وای. خو د دغو ټولو شانو ته مد نظر که موږ وګورو، موږ په دې پوهېږو چې یا خو طالبان په حکومت ولي نه پوهېږي، او یا طالبان حکومت ولي کوي نه، یا طالبان حکومت ولي ته څوک ور پرېږدي نه چې دوی وکړي، او دغه د دغو کړنو څخه خلک خلاص کړي. اوس مثلا داسې مثالونه هم شته، پر ځینو چک پوسټونو باندې خلک ډېر خوشاله تر طالب تیر شوي دي، دا هغه ستاینه کړې ده، اما پر بل چک پوسټ ورغلي دي هلته داسې بې عزته شوی دی، داسې ول شوی، ټکول شوی دی، چې ابرو عزت یې برباد شوی دی. دا هغه شی دی چې دا د پر ډلو باندې ویشلی شی دی، دا پر افراد ویشلی شی دی، دا مجموعي حکومت ولي او پولیس نه دي. نو که کله څوک له داسې چلند سره مخامخ کیږي، څه به کوي؟ په خواله رسنۍ خو باید دی په خپل نامه باندې وپېژني، په مستعار نوم د طالب خلاف لیکل کوي، دا خلک چې لیکل کوي ولې کوي؟ دا خو ترټل شوي دي، دا خو جبر ورسره شوی دی، ظلم ورسره شوی دی. هماغه کسان چې په افغانستان کې دننه موجود دي، دا هغه لیکلو ته چې بل کس ګوري، هغه به ورته لیکل کوي. دغه خروش، دغه غوسه چې دا سړی ته دې وسلوال ور وستلې ده، تا خو به یو ځای د کس را باسي. نو یو بځي په وسلوالو ډلو به ګډېږي، بل بځي د طالب خلاف به لیکل کوي، بلکې لیکل نشوای کولای، د طالب خلاف د دوو ملګرو په مابین خبره کوي. طالب به همداسې یوازې او وړوکی پاتېږي، او طالب ته هر څومره زور ورسي، نن به د طالب تر شا پاکستان ولاړ وي. دومره نه دی ځواکمن لکه شوروي اتحاد چې د خلقیانو د نظام تر شا ولاړو، دومره نه دی ځواکمن لکه ټوله نړۍ تر د جمهوریت نظام تر شا ولاړه وه. دا به اخیر و هغه ستې ستراتیژي، دا نظام به نړیږي، او کله دا نړیږي، دا به بیا د قسط او قصات سلسله وي. د داوري خلک طالب نه بخشي، ځکه د طالب په دوم ځل باندې واک ترغلی ده، طالب له ژمنو سره واک ترغلی ده، طالب له ولس سره ژمنې کړې دي، اما دا ژمنو پر بنیاد باندې طالب دروغګوی ثابت شوی ده. د بد مرغه سره خلک د طالب په خبرو باندې اوس بروسه نه کوي. او بل یو بل مهم ټکی غواړم ووایم، په طالبانو کې تدنه دوی وایي چې هغه کسان چې افراد دي کدوې چیرته سختي ورسره وکي هغه له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي یا واړو کمانډانان دي له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي اوس ته خبره دی خو په دې خاطر باندې دا موضوع کنټرول کول غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره واړو کمانډانان یو ځای نشي اوس لوی کمانډانان دې سټیج ته رسیدلي دا د خپل امیرینو اوامر نه مني مثلا په کندهار کې دا موضوع ډیر واضح ډیر سریع ده ټول خلک په دې باندې خبر دي په کندهار کې د نن اختلافات ته په کنداري چارواکو ترمنځ موجود دي یعنی په کندهار کې کم چارواکي دي کاغه ملي امنیت ته کاغه کمانډاني ده او په خپل د ولایت مقام دی د دې خلکو ترمنځ اختلافات موجود دي بیا دا شی تللی دی د مرکز اوامر نه مني مرکز وای په مرکز کې ما مخکې دا یادونه کوله موسیقي خبريږي په کنداري رادیو په موسیقي نه خبروي دا هغه شی دی چې د دوی پر اختلافاتو دلالت کوي یا تر دې ور اخوا ته په نورو بیلابیل ولایتونو کې دا باس اختلافاتو باس نه دی زه پر دې اړه باندې وژغېږم ډيري لوی ستونزې په طالب کې را پیدا شوی دي او دا ستونزې ورو ورو غټيږي یا به طالب ویني یا به نه ویني بل طالب کیم آئینی اداری فساد روان دی لکه په جمهوری نظام کې روان او هر څوک راځي خپل خپلوان پر توقیو باندې مقرروي ما سره یو ډیر لوی لیست دی چې ما جوړ کړی دی د بیلابیلو وزارتونو په هغه کې وزیر صاحبانو خپل خپلوان خپل اخشان خپل ماماګان خپل د ماما زامن ته پر لوی چوکیو باندې مقرر کړی طالب کتا دا کړنه کول نو ته بیا ستو د امر حکومت فرق تاسو درې ما خبره د مالی فساد ده په طالبانو کې مالی فساد را پیدا شوی دی د پاسپورت د شوبې فساد راوته پر هوایی ډګر باندې د فساد قضیه لما سره ستا ثبوتونه استا دا چې په بیلابیلو ادارو کې فساد شوی دی فساد کیږي روان دی د خلکو څخه پیسې پر لویو او وړو کارونو باندې اخیستل کیږي شته طالب ته تاسو فساد کوونه بیا دې ته غبل حکومت ستاسو دغه فرق څه ستاسو د چا په خلاف توپک راخستو بل خبره دا ده چې طالب ته خلک هغه حکومت کې خو لشتر لږ خلکو کار کوي ته خو خلک کار ته نه پرېږدي هغه خلک چې مثلا طالب وای ټیکنوکرات دا ټیکنیکل کسان چې موجود دي چې کمپیوټر زده څوک انجینر دی څوک د اوبو انجینر دی دا حکومت ولی نه ده خو دا خو ټیکنیکل کسان دي په ټوله دنیا کې کار کوي یا بیوروکریټ دي دا نظام چلوي دا په ټوله دنیا کې نور خلک دي حکومت خو د پریکړو د فیصلو منبع ته وای چې هغه خو تا طبقاتي کړی دی اوس دی غواړي چې دا ټیکنیکل کارونه یا دغه د بیوروکراسي هم په ملایانو صاحبانو او په طالبانو باندې وچلوي چې دا ممکن نه دي چې وچلېږي ځکه یو څوک د ویته سکاده لپاره جوړ کس نه دی ځکه لري نه دی پکې کړي مخکې دا ورور وویل روزل سوې نه دی د کار لپاره که اوس مثلا یو ملا صاحب راځي تاسو پر ځای باندې دا بس تکشینی خو نه یې چلولای او که تاسو ورځي د ملاتي پر ځای باندې جمع ورکو یا په مسجد کې خطاب کوي نیسی کول خو ارته خپل کار ته پیدا دی تاخه د کاری کډوډۍ له طالب نه سوې دی چې تو پوری طالب دا شان بیل د کی جلای نه کی او لاری پکې راونه باسي د طالب نظام کله جو چلیږي کډیر و چلیږي دا په چلیږي په ستونزو کې به وي نوري دالی باور ته پیدا کیږي وسلوالي دالی بم پیدا کیږي سیاسي بم پیدا کیږي او دا نظام په هر حالات کې
افغان سه موږ د طالبانو ویاندویانو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړه خو یو هم مثبت ځواب ورنه کړ په دې خاطر نه یو توانې دلی چې د دوی نظر هم واخلو دی هم ممکن سپیناوی ولري اختر ځای صاحب د طالبانو له عمومي عفوې سره سره په بیلابیل ولایتونو کې راپورونه ورکول کېږي د فعالانو د نیول کېدو چې دره کې په اونیو نوی معلوم په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا به څه عواقب ولري
عواقب خو همدا غدي سالې سپ چې نن زه په یو بیگانه هیواد کې ناشته ما او ډېر غټ زور تر راکې چې خپل هیواد بدبختی او هر څه اورم ګورم دا هغه څه دی چې بیا تکرارو مچ د ځوان نسل د ځوان مخس فرار دي او بدبختی هم دغه د چي تر اوسه پورې هیڅ د مملکت نه توانې د چي زمنګ دغه وسنه نظام پر اسمت باندې او پیژني تاسو باور وکړئ چې اکثره وخت د ملګرو دوستانو سره په تماس کې ما چې مختلف مدني او سیاسي فعالیتونه درلودل په مستقلانه توګه باندې همیشه د افغانستان د سولې لپاره کار کړی همیشه د افغانستان د امنیت لپاره همیشه د افغانستان د حکومتدارۍ لپاره کته حکومت او کوس حکومت راغلی مبارزه کړی واغه پورته کړی دی وزرونه کړی دی هغه په طالبانو کې دانه ټول بد خلک دی ټول خراب خلک دی شته دی په ډیر خلک هم پکې شته دی دا ځکه خلک دي چې هغه په منطق هم پویږي هغه په خبر هم پویږي هغه په دې باندې پویږي چې زما ځوان کوم درد لري سې زړه غواړي اما بدبختانه چې توجه ورته نکیږي اما بدبختانه چې لا هم ځوان نسل ته اهمیت نه ورکول کیږي، لا هم من خبر یو او په دې باندې ټول خبر دینه تنها چې حتی تر یونما پورې د شورای امنیت پورې سازمان الملل پورې نړیوال ټول په دې باندې پوهیږي چې ځوان نسل هغه نسل چې فعالیتونه درلودل په کوم حالت کې دي. یو شمېر خزینه فعالان بندیان شول، همداسې خبر نګاران شکنجه شول، حتی زیاتره ځوانان چې اکثریت هلته فعالیتونه درلودل زه به نمونه نه اخلم بېرحمانه شهیدان شول، مسئولیت هیچا وانه غسته. بدبختانه حتی په نورو ټاپي وویل چې د تروریست په نوم باندې یو بل نوم باندې یو بل نوم باندې چې هغه همیشه د تروریستانو سره مبارزه کړې ده، همیشه دا و چې تروریست چې هر څوک ولو که زما پلار موسیقي او چې خیانت د افغانستان او د افغانستان د خاورې زمونږ د نظام سره وکړي هغه زمونږ د پاره تروریست دی. بدبختانه چې هغه په خپله هماغه ځوان چې فعالیت کول هغې باندې تروریستانو د فعالیتونو ټاپه ووهل شوله، هغې ونیول شول، بندین شول، لا هم اکثریت یې بیا وروسته د خوشي کېدو نه وتښتېدل، څوک یو ځای ته او څوک بل ځای ته، او دا رسنۍ پې ټولې خبرې دي. یعنی دا هغه څه دي چې عواقب یې داسې کېږي چې دغه د دې نظام نه لریوالی شي، د دې نظام نه واټن واخلي، دا نظام په بده سترګه وګوري، دا نظام ته داسې وګوري چې دوی زمونږ دپاره یعنې داسې دي چې پاینده کې موږ دې سره په رقابه کې اوسېږو او بالاخره خپل انتقام واخلو. تاسې وګورئ بیا ځای خبر ته راځم، تاسې هم مخکې وویل چې په کونړ کې یو ځوان شهید شو، د طالب همدغه د سفتیرو لخوا نه، هر څوک چې دي د هغې لخوا نه په ووژل شو. صحیح ده، نو ته څه وایې چې دا کورنۍ دا مافۍ دا ځوان نسل چې دا ګوري بیا هغه نفر چې دی خدا دښمنی شول، نه معنا دا که نن ستا په پلاس په واک کې هر څه دي ته کوه ظلم دی کوه، کور نه مې شړه، دفتر کې مه پرېږده، ما پسې ګرځه، بندي کوه مې، شکنجه کوه مې، د وطن نه مې شړه. صحیح ده، نو سبا که بیا دغه تاسو ځئ د دې ځای نه، یا تاسو دا دوره ختمیږي چې کېږي بیا زه راځم، یا همدغه چې دا ځوانان راځي نو بیا دې کله تاسې پرېږدي؟ خو بیا دې مخکې که په کلي کې پرېښودي ولاکې بیا په کلي کې پرېږدي، مخکې کارته ډوډۍ در کوه ولاکه چای در کوه ولاکه اوبه در کوه ولاکه در کړي، یعنی زمونږ هدف دا دی چې ځوان نسل ته ارزښت ورکړ شي، د تیرو نه باید بیا چې مونږ یاد زده کړه وکړو، بالاخره د مینې محبت د سولې ارامتیا او په زیبن کې یو بل ته په متقابل احترام او ارزښت قایلو باندې دغسې واساس باندې مخته لاړ شو. یعنی د دې دښمنۍ نه هیڅ نه جوړي، نه جوړېږي.
اختر ځای صاحب تاسو ته بیا هم راځو، د پروګرام وخت په کمیدو دی، په دې خاطر متاسفانه چې زه مداخله کوم. افغان صاحب، طالبان وخت نا وخت بهر میشته افغانان تشویقوي چې افغانستان ته ستانه سي. یو څوک چې له بهر افغانستان ته کډه کوي خو اولاد یې هلته معیاري تعلیم غواړي، لوڼې یې تعلیم غواړي، دی کار روزګار ته اړتیا لري، یو ځوان هلته باعزته تفریحي پروګرامونو ته اړتیا لري، فکر کوي چې طالبان به دا امکانات ورته برابر کړای سي؟
طالبان خو ډېرې غوښتنې کوي له خلکو څخه، خو دا صرف غوښتنې دي. طالبان و هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دننه موجود دي او چا ته یې کار ورکړی دی. ما مخکې وویل چې دوی خو یوازې د ملا طبقې ته طبقاتي حکومت دی، نو د بهر میشت بهر څخه هم که دوی کوم کسان غواړي هغه به دوی طالب و ملا غواړي چې د دوی پخواني ملګري دي، هغه به غواړي. یو شمېر تللي هم دي له دې ځای څخه، هلته یې ځانونه ځای کړي دي لکه تېرو حکومتونو کې چې ولاړل، د دې ځای به ځي او پاتې سو. هغه افغانان چې دلته ژوند لري زه فکر نه کوم چې یا هغه افغان ولاړ شي هلته، بیا د تک د پاره زړه شي چې کار نه وي، روزګار نه وي، خوندیتوب نه وي. اوس دوی خدا دعوه کوي چې موږ سوله راوستلې ده، هیڅ انفرادي خوندیتوب وجود نه لري. یو کس هم په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي. خوندیتوب دا نه معنی پرون په کابل شاد کې پر یو ټلیفون باندې یو سړی په شهادت ورسېد، دا د پرون خبر دی، ستاسو د رادیو خبر دی، د رسنیو خبر دی. ښه، دا خو یو هغه کس دی چې دا راوځي باندې، هغه چې خبرونه نه راوځي هغه به څومره طالبان خو اوس خپله انرژي ډېره پر دې باندې مصرفوي چې خبرونه راونه وځي. یعنی که په یواز د دې باید انرژي پر دې باندې مصرفولای چې د غلا غدی او د دغه سپیشو مخنیوي وکړي چې دا خبرونه جوړ نه شي، نه دې د خبرونو پر نه راوتلو باندې انرژي مصرفوي. نو یو ځای کې چې انفرادي ازادي نه وي، یو ځای کې چې انفرادي خوندیتوب نه وي، یو ځای کې چې د ژوند کولو لپاره برېښنا نه وي، یو ځای کې چې ګاز نه وي، یو ځای کې چې په بازار کې تګرځي په خپل خوښه باندې د ژیرو خریلو د ژیرو پریښودلو حق ونه لري، د خپل خوښي د کالو اغوستلو حق ونه لري، هلته خو فکر نه کوم چې څوک دې لاړ شي. ها، تر کومه بریده پورې چې دوی غوښتنه کوي دوی خو وایي چې موږ سیاست کوو یا خلک دغه ته به را اړو و دې ته جوړوو چې هغه په افغانستان کې راشي یا د نړیوالو پام ور واړو چې ګواکې دا د طالبانو کمیسون جوړ کړو، کمیسون خلک را غواړي. څنګه کمیسون جوړ شوی دی د خلکو درا بللو لپاره د متخصصې به مشري کوي کدا کمیسون جوړ شوی خو دې ته کم از کم باید یو داسې سړی خو وروستل وي چې هغه طالب نه وای مولا نه وای د یو هغه ناراضی د ناراضیانو له جملې څخه د خوابدو له جملې څخه چې یو له دوی سره په کابل کې ناس وای یو خو به په تشریفاتي ډول ورګټ کړی وای اسی به د خلکو د پسترګو کې خاوري ورچولې خدا کار دی نه کوي دی وای موږ حکومت په زور نیولې دی او دلته چې راځي ته بزما د حکم زما د فیصلې زما د امر لاندې ژوند کوي چې دا خلک نه ور سره مني او زه بیا بیا دا خبره کوم ترڅو پوری دا طالب دور وړکې کوي طالب دا فکر کوي چې زه غچې شم دا طالب وړکې کوي او طالبیزم لمن جوړي طالبیزم یو سوچ دی یو فکر دی زملا محمد مرخوند په وخت کې را پیدا سو دا تر اوسه پورې راوچلې ده اوسنی حکومت کې د طالبیزم هغه زور ووت په اوسنی حکومت کې د طالبیزم اصلي چیرې خلګو ولیدله چې دا طالب په هغه کلی کې چې مجبور و زما په کور کې به پټېده یا به په خونه کې پټېده یا به ما ډوډۍ ورکوله هغه چې نن واک راغلی دی ډیر ظالم شوی دی ګور د کلیو د لری پرتو سیمو خلک تی په شارونو ترাজি اغه هم ډیر زیات شکایت لري اغه وای موږ د طالب مشرانو سره لیدلای نسو اغه وای موږ له هغه خلکو سره لیدلای نسو چې اغه زموږ کارونه په باندې کارونه خو البته د ټوله افغانستان باندې کارونه خو وزنه کارونه خو وتلای نسی کارونه خو پټه په ولاد کم کار څه وای دی بیل دي چې د طالبانو دا وخت تر ټولو فعال د وزارتونو دي چې ډیر فعالیت کوي درې وزارت یې د دا وس ل فو غردیدل ایبریشه د بارنی چار وزارت سفرونه کول ځکه سفری بندیزونه به غزیش دوه وزارت یو د امر بالمعروف وزارت ته چې دا ډیر زیات فعال دی د خلکو په کالو د خلکو په جامو د خلکو په جیرو په بریتو په شخصي حریم باندې کار دی او ځاني په شکایت کې ژوندۍ ساتلای دی دوه وزارت چې د دې د هغه چې ډیر فعال بولې ریاست هغه د دې ملي امنیت چې پښکنجو باندې ځان ژوندې ساتلې د خلک شکنجه کوي خلکو ته تکلیف ورکوي خلک واشني دا خو پټیږي نه دا نه پتیرو حکومتونو ته پټیږي نه په اوس حکومتونو ته پټیږي دا د خواله رسېږي دا ور دی نو کله چې دا شم د دغه دوه وزارتونو ماوره خو د نورو وزارتونو فعالیتونه ښکاره کیږي نه بل خبر خو راوځي نه واغه د دغه وزارتونو شان تر راوځي هغه ټول په دغه مرغه نیگیټیو دی ماینس دی منفي شان راوځي یعنی د ګټي واتي خبر نه اوري نو په دغه سی حالت کې خو زه فکر نه کوم چې څوک بل بار څه خولاړ شي افغانستان ته
حالت دی ژوند غوړه کړی سیاسي فعال نصیر اخترزای تاسو ترزو څه سپارښتنه کوي د طالبانو حکومت ته چې د دغه سنځو د حل د پاره ځوانانو ته څه ډول یو چاپیریال برابر کړي
ها جناب صالح سیف ډیر مننه اول خو زما سپارښتنه بدایي چې باید دی په خپل خوک مداري باندې فکر وکړي دی باندې لا خپل په قدرونه چې دی هغه ته ارزښ ورکړي ځوان نسل چې ماسټري او ډاکټورا لري هغه راوغړي دا کورونه کې چې عمل نه نستي دا ځن نن کما ته زمينه دي مسايد چې زما امنیت هم مسون دي ما په څوک څه نه وي لا خپل ځت نه غو تفریحي برنامه هم نه غواړم تفریحي د غم ته نه غواړم فقط هم دومره چې زه د خپل کورنۍ ترڅنګ اوسېږم او زه خپل ملت ته خدمت وکم یعنی ځوان نسل دی ارزښ ورکړ شي دی موضوعات نه تیر شي دی بیان ازادي ته ژمن شي مکاتب باندې فوکس وکړي په حکومتداري باندې فوکس وکړي په ځمن کې دی په لګي کې چې هر څوک مثال هغه کم نظم چې نه لري کم یعنی داسې خپ ورتیا نه دی توانې لري هغه دی جدا کی دی تیر نظام دغه نه چې مثال څوک پاتې دي ځوان نسلونه چې پاتې دي هغه دی راوړي هغه نه د استفاده وکي مثلا د پولیسو خ ځوان کډرونه دي چې په ترکه کې زده کړې کړې دي په بارانی مملکتونو کې زده کړې کړې دي هغه نه کول شي په دې برخه
bale اختر ځای سپ تاسو आवाज نو ورو تماس ملک چې پریسو افغان صاحب به څو دقیقې لرو تاسو ترازو تاسو نظر څه دي چې طالبان باید کوم تغیرات ته غاړه کشي دي
طالبان ته تر ټولو لمړیتوب یو قانون دی اغه قانون چې هر قانون دی جوړوي اغه قانون باید دی جوړ کې او دا قانون لاندې خپل کسان دی تجمن کې چې اغه قانون ومني اغه قانون کې په هر ډول باندې فیلال افغانستان بغیر قانون چلیږي دا یو مسله ده دومره مسله ده چې طالبانو ته په کور دننه د مشروعیت اخیستلو اړتیا ده مشروعیت اخیستل د مشروعیت په یا په جرګه اخیستل کیږي یا په ریفرندم اخیستل کیږي یا په انتخاباتو ریفرندم او انتخاباتو ته زمينه سازي نشته طالبان باید جرګه راوغړي باید د افغانستان د بیلابیلو اقوامو او د بیلابیلو اکشارو یعنی د بیلابیلو
فکری جوړښتونو څخه خلک راوغواړي او دا جرګه ژر تر ژر څومره چې دی کولای شي جوړه کړي. بل دې څخه ور هاخوا ته چې تر ټولو مهم ټکی دی د بیان ازادي، په دې باندې طالب پرمختګ نشي کولای چې دی د بیان د ازادۍ نه وتښتي یا د بیان ازادي دی خفا کی. طالب باید اول قدم کې نړیوالو رسنیو او کور دننه رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت وکړي. طالب باید لغچ اخیستلو څخه لاس واخلي او خپل کسان په دې باندې وپوهوي چې غچ اخیستل غچ لري بیرته تر شا د خسار بیرته د پله اوړي د خپل حالت کې اوړي. او بلکې طالب باید له دې فکر راووځي چې دوی پر دا حکومت باندې به دوی تر قیامت پورې واکمن وي. دا خو نه شي کېدلی په ټوله دنیا کې حکومتونه راځي چې کلونه عمر لري، بیا ځي ځینې لږ لري، ځینې ډېر لري، ځینې په میاشتو لري. اوس له بدمرغه لیپ ته دا فکر خو پیدا شوی دی چې دوی به تر قیامت پورې د افغانستان واکمن وي. دغه فکر راایستل یې پکار دي. او بلکې دوی په د خپلو خلکو د خلکو د شکایاتو مخنیوي کوي. هغه حدود چې دوی ټاکلي دي او هغه ادارو ته چې دوی حدود ټاکلي دي ژمن دي چې رښتیا دی وای، امر بالمعروف وای، چې موږ خلکو ته صرف توصیه کوو چې تاسو ژیری پرېږدئ. او دوی ته لرګی پسې راخستی وایي ترټي له خلکو یې ویډیوګانې جوړې کړي دي، خلک یې ډېر بد ترټلي دي. دا خو راډیو ته د خدای مخلوق یې اوري. نو مطلب دا دی که طالب خپل بقا غواړي، طالب په ځان کې تغیرات راولي، ولس به ونډه ورکوي، زده کړې به آزادوي، دغه چا قسطونو به مخ اړوي، او یوې سمې حکومتولۍ ته چې هر اسلامي هیواد د دوی په نظر باندې آیډیل اسلامي نظام وي، داغه په څیر باندې نظام به جوړي. او کدي تر دا ټولو اسلامي هیوادونو څخه جلا نظام جوړي، نو د طالبانو نظام
ډېره مننه. د ځوان فکر اونیز پروګرام ول ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمانه و سیاسي فعال نصیر اخترزی، دغه راز ژورنالیست میرویس افغان، په هند کې د ډاکټرا دورې محصل او د پانتون استاد عبید الله وردګ ته مهم بلنه ورکړې و، خو تر پایه یې ټلیفون رخ نه سو. اوریدونکو مننه چې دا پروګرام یې را سره واورید. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
رکی بانتا تا شلو زمالا.